خبری. در برنامه بعدی با همکارم ساله محمد ساله باشید. ساله صاحب بفرمایین، مایکروفون در خدمت شماست.
دیر مننه سلطان سروار لطاس و مننه اوریدون کوتا از مال خواه سلام. د دې یو ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای نړیوال ټولنې د تر ډیره د افغانستان د سولې پر راوستلو کې همکاري وکړي. خبرونه په خبرونو پیلو. د ناتو سرمنشي وای سره لدې چې ناتو په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د کمولو پریکړه کړې، خو د دې تړون ماموریت به دوام کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې پرون د منتخب ولسمشر جو بایډن ټاکنیزې ډلې ته د قدرت د انتقال تصویب پیل کړ. د ناتو سرمنشي وای سره لدې چې ناتو په افغانستان کې د خپلو ځواکونو کمولو پریکړه کړې، خو د دې تړون ماموریت به دوام کوي. یانس سټولټنبرګ پرون د ناتو په 16 کلنۍ پارلماني غونډه کې وویل د ناتو هیڅ متحد دا خطر نسی منلی چې افغانستان د بیلابیلو هیوادونو لپاره په خطر بدل سي.
As you know, the United States has announced that
لکه څنګه چې په هیشي د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې په افغانستان کې د خپل پوځیانو شمیر کموي، خو د ناتو ماموریت دوام کوي. موږ به د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړو. زموږ هیڅ متحد نه غواړي تر اړتیا زیات په افغانستان کې پاتې شي.
For longer than is necessary.
د ناتو سرمنشي زیاته کړه په افغانستان کې د دې تړون د حضور د راتلونکي په اړه به د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې چې ټاکل سوی د راتلونکي کال په فروری میاشت کې جوړه سي پریکړه کیږي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر تیره اونۍ وویل چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په امر به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر د جنوري تر نیمایي پورې 2500 ته راکم سي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې یا له افغانستان سره مرستې ته دوام ورکړي او یا یې د غمیزو د پایلو خطر پر غاړه واخلي. د یو این ایچ سی آر یا د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر پرون په جنیوا کې د مرستندویانو د نړیوال کانفرنس په پیل کې دا غوښتنه د افغانستان له سفره وروسته وکړه. په داسل کې چې په افغانستان کې جګړه زیاته سوې، امریکا د ځواکونو ایستل چټک کړي، کورونا وایرس په خپرېدو دی او بشري وضعیت له مخکې له پکې ناوړه دی. احتمال سته چې له دې هیواد سره نړیوالې مرستې کمې سي. د خوست د ښځو چارو رئیس وایي په دغه ولایت کې له ښځو سره د تاوتریخوالي پیښې کمې سوي. شافعي نورزی ازادي راډیو ته وویل تیر کال یې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 15 پیښې ثبت کړې وې، خو سږ کال تر اوسه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 55 پیښې ثبت سوي.
وهل تکول نفقې نه ورکول زیاتره وهل او تکول زیات دي، یعنی کورنۍ تاوتریخواله لا زیات دی، خو لا هم کال پاتې دی. شاید دا ګرافي او څه نور هم لوړ شي، ځکه موږ په تیر کال کې 15 قضیې ثبت کړې وې د تاوتریخوالې او سږ کال لا تر اوسه 55 قضیې ثبت شوي دي.
هغلی نورزی زیاته کړه چې د پخوا پرتله د ښځو ژوند په خوست کې ښه سوی دی. پکتیاوالی شزی افغان حکومت غواړي چې د سولې په بین الافغاني خبرو کې د سیمبولیک ګډون پر ځای د تصمیم نیولو رول ورکول سي. دولي طالبانو هم غوښتنه وکړه چې د نړۍ د نورو اسلامي هیوادونو په څیر چې هلته ښځو ته د زده کړو او کار حقونه ورکول سوي، د افغان ښځو حقونو ته احترام وکړي. پکتیاوالو ښځو دغه څرګندونې پرون په ګردیز کې د سولې د بین الافغاني خبرو د ملاتړ او دایمي اوربند غوښتنې په پار د جوړې سوي غونډې په څنډه کې ازادي راډیو ته وکړې. په دې غونډه کې مدني فعالې نازدانه پکتیاوال وویل
دواړو خواونه موږ یوازنۍ هیله د دوی نه دا ده چې یو بل باید وزغمي، خپل شخصي مفاد نه دي تیر شي، د خلکو مفاد په نظر کې ونیسي. د دې په څنګ کې دولت نم تقاضا داده چې ښځو ته د تصمیمګیري کې سم ورکړي شي.
د همدار زیاته کړه چې سوله باید د ښځو د فکری او جسمي امنیت سبب سي، نه دا چې ښځو ته له دې زیاته بې امني جوړه کړي. په نورستان کې حکومتي چارواکو او قومي مشرانو د ځنګلونو د ساتلو لپاره په ګډه پریکړه وکړه. د نورستان د ولی وایان محمد سعید مومند ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه پرون د حکومتي چارواکو او قومي شوراګانو په ګډه غونډه کې وسوه.
د نورستان ولسی شوراګانو سره په دې پریکړه وشوه چې د نورستان په مرکز پارونه ولسوالۍ وکړي هیڅوک په خپل سر ولو که د ځنګل وچه ونه هم وي نشي وهلی.
شغلی مومن زیاته کړی چې خو هم د نورستان خلکو په خپل ولایت کې د ځنګلونو ساتنه کړي او یا هم ژمنه کړي چې که هر څوک ځنګل ووهي نو دوی به د قومي ناغې تر څنګ حکومت ته سپاري. د پاکستان د کرکټ بورډ اجرایه رئیس وی د دغه هیواد صدر اعظم عمران خان د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړې ده. وسیم خان پرون ویل چې د افغانستان له کرکټ بورډ سره به ډیر ژر تماس ونیسي چې پاکستان ته د افغان لوبډلې د سفر پر امکاناتو ورسره خبرې وکړي. د دغه ورځ ویلي چې د دواړو هیوادونو کرکټ بورډونه به په ګډه د کرکټ سیالۍ تنظیم کړي. د پاکستان صدر اعظم تیره اونۍ د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه کابل ته تللی و. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې پرون د منتخب ولسمشر جو بایډن ډلې ته تر ټاکنو نږدې درې اونۍ وروسته د قدرت د انتقال پیل تصویب کړ. که څه هم ټرمپ د ټاکنو د پایلو له منلو ډډه کړې خو ویلي دي چې ده د قدرت د انتقال لپاره د فدرال ادارې پرېکړه ومنله. تر دې مخکې د عمومي خدماتو ادارې مشرې ایملی فورمی ویلي و چې د جنوري میاشتې پر شلمه تر لوړې مخکې د قدرت د انتقال په اړه بایډن ته اطلاع ورکول سوې ده. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر وایي لومړنی اروپایي هیواد دی چې تیره اونۍ د روسیې د کورونا ضد واکسین نمونه ترلاسه کړه. پیتر ژیارتو پرون د خپل هیواد پارلمان ته وویل لومړني لس ډوزه واکسین به چې په اګست میاشت کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړۍ د لومړني کورونا ضد واکسین په توګه ورستولی وو په هنګری کې وازمویل سي. د روسیې لخوا دا واکسین له ضروري اسنادو سره د هنګري چارواکو ته وسپارل سو چې ټیسټ یې کړي او معلومه کړي چې آیا دا واکسین خوندي، اغیزناک او د دې وړ دی چې د هنګري خلکو ته ورکول سي. تیر اونۍ د هنګري صدر اعظم ویلي و چې د دغه هیواد او د روسیې درمل جوړونکي شرکت ترمنځ په هنګري کې د دغه واکسین د جوړولو پر امکان خبرې روانې دي. د فرانسې د پخواني ولسمشر نیکولای سرکوزي محاکمه پیل شوه. سرکوزي چې له 2008 څخه تر 2012 میلادي کال پورې د فرانسې ولسمشر و په دې تورن دی چې هڅه یې کړې وه یوه قاضي ته د دې لپاره رشوت ورکړي چې د خپل ګوند د مالي وضعیت په اړه د تحقیقاتو معلومات ورڅخه واخلي. 15 کلن سرکوزي ویلي چې هیڅ ناوړه کار یې نه دی کړی. پر سرکوزي د ډیره وخته تور دی چې د 2008 میلادي کال په انتخاباتو کې له پټو بسپنو څخه کار اخیستی دی او چین غواړي چې چانګ 15 ستور بیړۍ سپوږمۍ ته ولیږي. سپوږمۍ ته د دې ستور بیړۍ د لیږلو لپاره پرون تخنیکي چارې تنظیم سوې. دغه ستور بیړۍ به د هایتن ولایت له وونګ چانګ څخه د لانګ مارچ 15 راکټ په وسیله ولیږل سي. چین تر دې مخکې څو ځلې د دې ستور بیړۍ د لیږلو چارې ځنډولې دي خو که دا ماموریت بریالی سو شاید دا به په 40 کلونو کې لومړی ځل وي چې یوه ستور بیړۍ له سپوږمۍ څخه د تیږو نمونې راوړي. ستور بیړۍ به د سپوږمۍ له سطحې 4 فوټه لاندې شاوخوا 4.5 پاونډه خاوره او تیږې له ځان سره مځکې ته راوړي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې سوي خو ځینې راپورونه هم خبرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي نړیواله ټولنه دي تر ډیره د افغانستان د سولې پر راوستلو کې زیاته هڅه وکړي. ښاغلی اتمر چې د مرستندویانو په کانفرنس کې د ګډون په هدف د سویس جنیوا ته تللی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې د افغانستان تمویلونکي په دې پوهیږي چې له افغانستان سره مرسته په حقیقت کې له دوی سره مرسته ده. عصمت څاروان راپور لري.
نن د جنیوا د نړیوال کانفرنس دوهمه او وروستۍ ورځ ده. تمه کیږي چې په دې کانفرنس کې له 2020 څخه تر 2025 پورې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو اندازه اعلان شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر تیر ماښام له جنیوا څخه ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د دولت له لورې دوه سندونه چمتو شوي او د کنفرانس له برخوالو سره شریک شوي دي. ښاغلی اتمر د دغو سندونو د څرنګوالي په اړه وویل
یو د سولې محور دی، دویم د اقتصاد محور دی او دریم چې اساسا د دولت او د دولت د جوړولو محور دی. دویمه موضوع چې دوی ورته د دوه اړخیز حسابدهي یو چوکاټ ورته وایي، یعنی یو سند دی چې په هغې کې د افغانستان د خوا
د جنیوا د کانفرنس لومړۍ ورځ تر ډیره د برخوالو ویناو ته چې آنلاین یې کولې ځانګړې شوې وه. د افغانستان د بندونیو چارو وزیر ازادي راډیو ته هم همداراز وویل نړیواله ټولنه پوهیږي چې له افغانستان سره د مرستو دوام د دوی په ګټه هم دی. له میلیاردونو ډالرو مرستو سره سره چې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره کړي لا هم افغانان شکایت کوي چې په ژوند کې د پام وړ شوالی نه دی راغلی. ډیر افغانان له اداري فساد شکایت کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای حکومت غواړي چې په خپل 15 کلن پلان کې د خپلو خلکو فوري او اوږدمهالي اړتیاوې پوره کړي. د ده په وینا حکومت به په دې پلان سره د خلکو په ژوند کې د پام وړ بدلون راوړلی شي. د ولسمشر غنی لومړی برستیال امرالله صالح پرون له کابل څخه د جنیوا کانفرانس په څنډه کې د اداري فساد په اړه یوې غونډې ته وویل له نړیوالې ټولنې غواړي چې هغه مؤسسې تر فشار لاندې راوړي چې حساب نه ورکوي.
We're not having any meaningful coordination with the NGO community.
موږ پر دوی چاپیریال او فضا نه تنګو، غواړو چې ټول حساب ورکون کیږي. په افغانستان کې له غیر حکومتي مؤسسو څخه حساب کتاب نه اخیستل کیږي. دوی خپل حکومت پر مخ بیایي. له خپل متحدانو غواړو چې دا موسسې تر فشار لاندې راوړي چې افغانانو ته حساب ورکړي.
تر دې وړاندې داسې ګمان کېده چې شاید د پراخ اداري فساد په خاطر نړیواله ټولنه له افغانستان سره د راتلونکو 15 کلونو مالي مرسته کمه کړي. په جنیوا کانفرنس کې د څباندي اویا هیوادونو او دیرشو مؤسسو استازي ګډون لري. ټاکل شوی دی چې نن د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش جنیوا کانفرنس ته وینا وکړي. افغانستان حاضر ده د نړیوالې ټولنې مرستو ته سخته اړتیا لري. په 2018 میلادي کال نړیوالې ټولنې په بروکسل کې له افغانستان سره د 4 کلونو لپاره د 15 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه کړې وه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو ازادي رادیو ته ورجیاس په منسن کې د سهار 8:12 کېدونکې دي. اجمل اند برته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرغلي
د سره صلیب نړیوال سازمان پر خپل ویب پاڼه لیکلی چې افغانستان کې د سولې په اړه خبرې کیږي خو شخړې تر اوسه په دې هیواد کې د خلکو ژوند اخلي، مالولوي او بې کوره کوي. په دې مطلب کې په جنبا کې د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس د پایل په اړه د دې کمیټې د رئیس سرګندونو ته اشاره شوې چې ویلې دي د پرمختیا په اړه خبرې کوو خو تر اوسه خلکو ته لومړني خدمتونه هم په سمه توګه نه رسیږي. په دوام کې د سره صلیب د کمیټې د رئیس له قوله راغلي چې دا راتلونکي پاړه غږیږو او هیلمن یو چې تاریخ بیا تکرار نشي. دا جنیوا دغه 2 ورځنی کانفرنس چې په آنلاین بڼه ترسره کیږي او مشري په ګډه افغانستان، فنلند او ملګري ملتونه کوي، هدف یې د 2020 کال څخه تر 2040 میلادي کال پورې د افغانستان پرمختیا او تمویل دی. ولې له افغانستان څخه مخ اړول زموږ لپاره یو انتخاب نه دی؟ دا د هغه مطلب سرلیک دی چې د ورلد ویژن خیریه سازمان پر ویب پاڼه خپور شوی. د لیکوال په وینا افغان ماشومان له ویرې سره ژوند کوي ځکه نه پوهیږي چې د هرې شیبې له تیریدو وروسته به څه پیښیږي. وړاندې لولو چې ماشومان په کم عمر کې ودونو، درنو کارونو او په کوڅو کې خیرات ټولولو ته مجبوریږي. د لیکوال په وینا افغانستان کې ماشومان خوبونه لري چې امنیت او زده کړې هم پکې شامل دي او باید چې په حقیقت بدل شي. او د واشنگټن اگزامینر رسپانډ په ولیکنه کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د پخواني سلاکار مکماستر سرګندونو ته اشاره کړې. ورسپانی د نوموړي له قوله ویلي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمولو په اړه د ټرمپ وروستۍ مربه طالبان پیاوړي او بریالیتوب زمینه به ورته برابره کړي. د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت دی پخانی سلاکار د یک شنبه په ورځ د سی بي اس تلویزیون سره خبرو کې ویل خلمن دی چې جو بایدن به په دې اړه بیا لسره غور وکړي. هغه زیاته کړي که طالبان د افغانستان زیاتې برخې لاندې کړي هغه ترهګرو ډلو ته به پناه ورکړي او ملاتړ به یې وکړي چې هدف یې د 1 سپتمبر د پیښو په څیر د بریدونو ترسره کول دي چې د مکماستر په وینا په هغه صورت کې به امریکا خوندي نه وي او د ترهګرو ډلو له ګواښ سره به مخ وي. پنټاګون د 13 شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د جنوري تر 15 نیټې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکمیږي.
اسمت الله افغانیر له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي د جنیوا کانفرنس ته زه خوشبینه يم ځکه چې اوس هم افغان حکومت کې په ساتر پخوا کم سوي دي او هم خلک اراده لري. امیر خان ایوبی د لشکرګات څخه لیکلي له مختار سیمه څخه چې په جنیوا کې چې کومې مرستې کیږي باید د مدرسو، مکتبونو، سړکونو، پلونو او برق باندې مصرف شي. نذیر احمد بسم الله لیکلي سوله آبادی ده، سوله ورورګلوي ده، سوله روشنايي ده، سوله خوشحالي ده. قسم زوک له هلمند لیکي ترورستان نه نظامی کسان پیژنې هم ملکیان او هر څوک وجنی هر ورځ موږ د ملکی خلکو د وجل کېدو شاهدان یو. حکومت څخه واړو چې پر تروریستانو رحم ونه کړي. اسد الله هلال له کندهار لیکلي شاروالي باید د کندهار شار پاکوالي ته پام وکړي او نور هغه نوزی د هلمند له واشیر لیکي نور دی پاک خدای په ګران افغانستان کې سوله راولي. د ازادي راډیوي مجله په یو راپور پسې اوریدلی سي. راپور دا دی چې امنیتي چارواکي وایي طالبان اوس په جګړو کې له ډرون یا بی پیلوټ الوتکو څخه کار اخلي. دا لومړی وار دی چې افغان چارواکي د طالبانو لخوا په جګړه کې له دې وسیلې کار اخیستل رسمن تاییدوي. تفصیل له اسمت سروان نوري.
د افغانستان د ملي امنیت د ادارې رئیس وایي وسلوالو طالبانو په وروستیو بریدونو کې له کوچنیو بی پیلوټ الوتکو پر حکومتي ځواکونو د بمب غورځولو لپاره کار اخیستی دی. د افغانستان د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج د دوشنبې په ورځ د افغانستان ولسي جرګې ته د طالبانو له لوري په جګړه کې د دې نوي میتود د کارولو په اړه وویل. هغه بی پیلوټ الوتکې چې دوی یعنی طالبان یې کاروي په آزاد بازار کې موندل کیږي. دا بی پیلوټ الوتکې اساسا د عکاسۍ لپاره دي چې کامرې لري. د وویل چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست غواړي چې هېواد ته د دې وسیلې چې ډېر خوښوونکي لري د واردېدو مخه ونیسي. د راپورونو له مخې د اکتوبر په وروستیو کې طالبانو د کندوز ولایت پر مقام د حملې لپاره له بی پیلوټ الوتکې کار واخیست. سراج د کندوز په حمله کې له درون څخه د کار اخیستو راپور تایید نه کړ. خدای ومنله چې طالبانو له بی پیلوټ الوتکو څخه په کندوز او پکتیا کې کار اخیستی دی. که څه هم دا نوې خبره ده چې طالبان له درون څخه په جګړه کې کار اخلي، خو نورو سخت دریځو ډلو لکه داعش یا اسلامي دولت په 2014 میلادي کال د عراق او سوریې په جنگونو کې له دې وسیلې کار اخیستی دی. د داعش حضور په افغانستان کې محدود دی، خو حمله خورا خونړۍ دی. د افغانستان د ملي امنیت رئیس وویل چې افغان ځواکونو د داعش د مشرتابه کړې ویجاړه کړې، خو د هغو دوهم پرمشان ځوانان دي او لا هم فعال دي. د ډلې د شنبې په ورځ په کابل ښار کې د راکټي برید په شمول د وروستیو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور
سلامونه او خی چاری. زه محبوب شاه محبوب یم او د ازادي رادیوي مجله تاسو وړاندې کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د یو شمېر نورو فرهنګي او هنري مسایلو ترڅنګ د دوتار پاړه یو ځانګړی راپور برابر کړی.
په هغه وخت کې دوتار څلور ګوشه کې یا درې ګوشه کې درلودلې، څلور تار یا درې تار درلودلې.
په هنر جاج کې له ډاکټر اجمل کولی سره د تخلیقي ادب د پنځ جاج اخلو.
کمیت جواب وویل شي نو خدای دې چې کمیت او کیفیت تقریبا په میزان باندې برابر.
په فنکار برخه کې له نواب ریحان سره د هغه په فن خبرې کوو.
وم خوشاله ژوند می خادو د چا یادو د زکور می پی آبادو د چا یادو ګونګسه او تورش
په زرپان کې به لند کیسه شیطانی واوري.
پرون مازیګر چې خواړه پخ کړل تر ډیرو یې بیا بیا د دې سر لوڅاوو.
او په بریښمن خیال کې به د سهارګل امیرزی نظم واوري. ستاله غیګینه په خپل غې کې خیم ته د ځان غوندې جانان ځان ته پیدا کړه، ما ته خپل خوبونه بیرته ما ته راکړه، لار دې پریخ وا لار دې راکړه، تانو زما د مرګ سلا کړه، ما چې لیلا کړه تا بلا کړه.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ګڼو ځوانانو په زړونو کې ډېرې داسې خبرې وي چې باید ولیکل شي، مګر دوی له قلمه ډار لري او فکر کوي که چیرې لیک وکړي نو ښایي ضعیف او نادرست وي. دا ځوانان حق لري چې وویریږي، ځکه له یوې خوا یې د داسې لیکوالو لیکونه لوستي وي چې با تجربه او غښتلي وي، او له بله پلوه داسې څوک نه وي چې ویره یې له منځه یوسي. هغوی چې لیکوالۍ ته یې شوق کیږي، مخکې له دې چې قلم پورته کړي باید دا پوښتنې له ځان سره ځواب کړي. زه څه لیکم، ولی لیکم، د چا لپاره لیکم؟ د دغو او دې ته ورته نورو پښتنو له ځواب وروسته یو کوچنی لار عمومي، خو دا هم باید په یاد وساتي چې د دې نورو با تجربه لیکوال غوندې نه ده، او نه هم ترې ټولنه هغه ډول تمه کوي لکه څنګه چې د یو با تجربه لیکوال څخه کوي. که خوشحال خان خټک د دومره زیاتو اثارو څښتن او یو منلی لیکوال او شاعر دی، هغه به هم یو وخت کم تجربه و. له هغه سره به هم په زړه او ذهن کې للیکه ډارو. خدا چې ډار یې لمنځه وړی او لیک یې وکړ، د پښتو ژبې یو منلی شاعر او لیکوال شو. نو ځوانانو ته بویه چې د لیکوالۍ په برخه کې له زړه ټولې ویرې لرې کړي او ووایي چې هغه څه لیکي کوم چې د ذهن مطالعې او مشاهدې محصول دی. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د افغاني موسیقۍ د آلو بیلابیل ډولونه موجود دي چې د همغو سیمو په خلکو پورې اړه لري او شاید چې د نورو سیمو خلک ورسره چندانې آشنایي ونه لري. ځینو یې بیا په ملي او نړیوالو کچه شهرت هم موندلی او رسربلې مشهوریږي. د افغانی موسیقی په دغه ډول آلو کې یو هم دوتار ده. فرشتي مرسل دا ځل د دوتار په اړه راپور برابر کړی.
دوتار چې تاریخ یې له سلګونو کلونو اوړي، د لوی خراسان په ځمکه پیدا شوې هغه د موسیقي آله ده چې ګڼ مینوال لري. دا آله د افغانستان په لویدیځ او شمالي ولایتونو په یو شمېر سیمو کې غږول کیږي، خو اصلي ټاټوبه یې ایران دی. داسې ویل کیږي چې دا آله د ایران په یو شمېر سیمو کې هم موجوده ده، خو په اوس وخت کې د افغاني دوتار سره یو څه توپیر لري. د کابل ښار یو پخوانی د موسیقي استاد محمد رسول عزیز چې په خپله دوتار غږوي او هم دوتار جوړولی شي، وایي چې دوتار د پخواني خراسان په بیلابیلو سیمو کې غږېده او داسې روایت هم موجود دی چې له اوسني ایران څخه افغانستان ته راغلی ده. له نوموړي سره مو مرکه کړې، د اوریدلو بلنه یې درکو.
د دوتار تاریخچه تقریبا په شپږ سوه یا اووه سوه کاله مخکې د شاعرانو یا د بعضې سابقه دارانو څه خبرې کړي دي، نو د هغه وخت نه دوتار سابقه لري. په هغه وختو کې دوتار څلور ګوشکې یا درې ګوشکې درلودلې، څلور تاره یا درې تاره یې درلودلې، یا بالاخره په دې کې یو تار بل افزود شو چې څلور سي. د څلور نه بیا استاد کریم هروي خدای دې وبخښي هغه لس ټاټه نور ورکړل چې لس ګوشکې سي، ټول بیا څوارلس ګوشه کې سي. دا نو ډېر ښه یو تکمیل آله د موسیقي سوه، لکه تنبور غوندې څوارلس تار لري. بیا یو تار ما پکې ور ابزود که چې پنځلس تاره سي.
تاسو ولې پکې ور ابزود که؟
ما داسې فکر وکړ زه تقسیمات چې دا تاویږي که نه، دا کوک چې تاسو ورته ویلې که نه، دا چې دا سیمان عیارېږي که نه په هماغه راک باندې، دې ته د ګوشه کې وایي. ما یو دانه بل هم ضرور و چې باید چې تکمیل سي په دا حساب د ساري ګما په دا نسا کې په دا سر کې چې په دا سبتک کې بیا دا سا و دا سا. یو سا نه درلوده، سا یې پور نه درلوده، سا یې اول درلوده. بس ما یو دانه بل ور واچول چې سا یې پور هم دلته هم ګوشکه پیدا سي.
تاسو له خبرو ښکاري ستاسو خپله دوتار جوړ کړی؟
ما جوړ کړی ده، ډېر ښه دوتار ده. خو زه به بیا درته وغږوم، بیا به تاسو آواز
څه رقم دي جوړ که لرګی دي؟
لرګی د توت نه ده، لرګی مې د ولایت د سمنګان نه راوړ. هغه جوړ نه و، نو مقصد هغه اندام یې ورته وایي لاسته یې څه ده، هغه مې د سمنګان راوړ. دلته بیا ما خپله کرا کرا سامان لرمه که نه راوتی شو برما ورنده اوس که نبدا شیان څه دي. بیا مې کرا کرا همداسې یو دانه تنبور مې په شپږ میاشتو کې جوړ کړ، یو دانه دوتار مې په دوه میاشتو کې جوړ کړ چې اوس فعلان څه ده.
جوړول یې څنګه سخت و که
اسان؟ نجاري کار ده، دا کندنکاري و دا شیان چې داخل د لاستي چې دا په سکنې باندې شکول کېږي، ډېر په نرم ډېر په کراره چې مات نیسي. بیا برما کېږي، دا بعض ځایونه چې دا سوري دي که نه، دا ګوشکونه هغه کېږي. دا کار ده، بیا صافا کاري ده، د هډوکی هم خوري، خراک هم ورته وایي چې هغه هم جوړېږي. تارګیرکونه دي ټول د هډوکي نه جوړېږي.
دغه تور وګوره کې لږ راته ووایه، دغه تار څه رقم تار ده؟
تار سیم ده، فولادي سیم ورته وایي. د ته نور تارونه غیر د سیم نه نه راځي.
په اصل کې دغه دوتار په کوم ولایت کې ډیر رواج ده او د هغه ولایت په نوم یادیږي؟
د ولایت هرات کې، هرات باستان کې. هلته خلک چې دي ډیر په دې دوتار کې ډیر ښه مهارت لري، لکه مثال قدام محمد د غلام سخی ده، غلام حیدر دوتاری د خلکې ډیر هلته ښه دوتار نوازان دي.
د عزیز په وینا چې د دوتار غږونکي په کابل کې پخوا زیات و، خو د نوې موسیقۍ په رامنځته کېدلو سره د غږونکو شمیر کم شوی، خو بیا هم مینوال لري. د هرات ولایت اوسیدونکی ګل احمد نوري وایي چې دوتار د هرات ولایت د سیمه ییزه موسیقۍ هغه آله ده چې ګڼ شمیر مینوال لري. نوموړی وایي
مردم هرات در کنار سایر مسایل فرهنګي،
د هرات خلک د ګڼو نورو فرهنګي مسایلو سره پخوا کې د موسیقۍ سره مینه لري، په ځانګړي ډول دوتار سره هم مینه لري. په هر لسو پنځلسو کورونو کورونو کې به یو حتمی دوتار لري او په بیلابیلو مجالسو کې به یې غږوي او د موسیقي نور آلات بور سره یو ځای کوي. دا آله په هرات کې ډیره لرغونې ده او داسې ویل کیږي چې د تیموریانو په دوره کې چې وخت د علم او فرهنګ مرکز و رامنځته شوی. په اوس وخت کې داسې شوقیان هم موجود دي چې 4-5 ساعته دوتار غږوي او مختلفې نغمې پکې وایي.
شروع میکنه تا بعد 5-4 ساعت مکمل نغمه های مختلف دوتار مینمزه کې
روسي کلونو کې تخلیقي ادب ډیر پنځول کیږي، کتابونه چاپيږي او دا بازار ورس تربلې د تودیدو په حال کې دي. خدا چې دغه پنځ بهیر شوري د غیر شوري او د تخلیقي ادب د کرکتنې بهیر سره ول روان دي. دا او د تورت پښتنې د کابل په هنتون استاد په هندوی ډاکټر اجمل خکولي په نننی هنر جاج کې باز محمد عابد ته جواب کړي.
هنر جاج
استاد په دې تیرو سو کلونو کې تخلیقی ادب به بندوباره چاپیږي او تنقید د جمود ښکار دی. دغه کمیت کیفیت ته سمره تاوان رسی.
اصلا خبره دا ده چې موږ خو یعنی د کمیت ډیر په دغه پورې تړلی دی کنه په چاپ پورې. د چاپ وسایل موږ ډیر لرو، مثلا پانګونه په اسانه، کمیت سره د پانګونې ډیر نږدې تعلق، خو کیفیت داسې څه دی چې هغه د مثلا د درون نه باید پیدا شي. یعنی روزنیز مرکزونه، تاریخي مرکزونه باید دومره پیوړي شي چې هغه کمیت جواب وویل شي. نو خدای دې چې کمیت او کیفیت تقریبا په میزان باندې برابر وي. مثلا دا چې موږ خو د چاپ وسایل ډیر پیدا کړل، چاپ پیسې پیدا کړلې، پانګونه مشته، کتابونه ډیر چاپ شول، خو کیفیت ته نقصان ورسېد. زه فکر کوم چې په دې مورد کې نقد هم دی. البته د نقد او تحقیقي ادبیاتو رابطه چې د دوه اړخیزه ده، که تخلیقي ادبیات چاپیږي دا نقد ضرورت لري او دا نقد غواړي، یعنی د دې سره نقد پیدا کیږي. یو ډول همدغه شان د سرچپه هم ده. مثلا که نقد نه وي موجود، نو تخلیقي ادبیات هم د کیفیت په لور خرابیږي، هم یې تخلیق متاثر کیږي. یعنی کېدای شي تخلیق چې اوس مثلا موږ تاسو ته دغه په برخه کې انده وي متا ده چې کیسه یې د افسانې ادبیات په برخه کې یو وخت تقریبا داسې وګڼي چې 15 کال مخکې یا تقریبا 10 کال مخکې ډیر ښه افسانې ادبیات چاپېدل، ډیر چاپېدل د کیفیت له پلوه ډیر ښه او نقد هم ډیر پکې ده. مثلا زمونږ استاد عموما د افسانې ادبیات په برخه کې نقد ډیر فرمالیستي، مثلا ډیر کې ده. اوس هغه نقد د افسانې ادبیات په برخه کې هم ډیر سور شوی دی، حالات دسي حالات هم داسې بدل شوی دي او له دې سره هغه کیسه ده ادب هم متاثر شوی دی.
استاد بالکل ما هم دا خبره کوله چې د نن لس کاله تا شل کاله پخوا چې په شاعرۍ کې کوم کتابونه چاپ شوي دي ځای نیولی، یعنی ځای ځکه نیولی دی چې معیار و، او معیار ځکه و چې هغه وخت تنقید و کنه. مثلا په افغان ادبي بهیر راواخلو، تاسې د هغې غونډو شاهدان یې، بلکې د بنسټګرو د جملې نه یې، هغلته نقد و، شعر هم قوي و، کیسه هم قوي وه. اوس چې نقد نشته دی، بیا هم تخلیق خوشته دی او بے بندوبار چاپ هم دی.
تخلیق یو په دغه فرهنګ کې پیدا شوی دی. هغه چې مثلا چاپ ډیر اسانه شوی، لوستونکي ډیر محترف شوی دی، ډیر مهم شوی دی. پورتنی پخوا په مثلا لس کس چې وایي 15 کال یا شل کال پخوا د لوستونکي سره دومره نږدې اړیکه د پنځګر نه وه، بل دا چې د چاپ وسایل ډیر کم وو کنه. نو ډیر اتکاو دغه مثلا ډیر باغه کتابونه چاپېدل چې کیفیت به ډیر لوړ وو. اوس خو د چاپ اسانتیا دومره ډیره شوې ده چې کیفیت ته خلک نه ګوري، باید چاپ شي کنه. نو زه فکر کوم چې کله چاپ ډیر شوی دی، لوستونکي ډیر محترم شوی دی، زمونږ استاد لوستونکي، زمونږ د ټولنې لوستونکي، بیا هغه متخصص یا لږ تر لږه عملي لوستونکی نه دی کنه. په دې خاطر عام لوستونکی دی چې په ډېرو عامو ادبیاتو باندې پوهېږي. نو زه فکر کوم چې په هغه وخت کې چاپېریال ډېر د کیفیت ته جوړ وو او کمیت ډېر کم وو، ډېر کم کتابونه چاپېدل. اوس کمیت ډېر زیات دی، خو کیفیت ته دغه نه دی جوړ. مثلا همدغه شاید نقد خبره ده. نقد یو بله مسله لري، مثلا شعر که سړی درموزو سره آشنا وي او شعر او مثلا تخلیقي ادبیات یو سکیپ دی، سبا کې دشي د ادبیاتو کوم برخه کې شته ادبیات ایجادوي، دا غیر اصول سره آشنا اوسي نو ادبیات ایجادولی شي. البته دا بیره خبره ده چې تاسو ادبیات په کومه درجه کې دي، په کوم معیار، په کومه پایه کې دي. خو نقد به لږ غونډ نور مطالعه غواړي. مثلا په کار دي چې تور سره د ادبیاتو کلي مطالعه ولري، په کار دي چې تور سره د مذهب مطالعه ولري، د ارواپوهنې سره مطالعه ولري، فلسفه مطالعه ولري، او مثلا بیا دا مسولیت هم دی زمونږ استاد خلک نخ نزغمی دا ټول مسائل دي چې خکر زمونږ استاد پرې دغه کې ډیر کم پیدا کیږي یا مثلا د خکر کتونکو ته شرایط نه دي مساعد یا څوک دغه مسولیت نه اخلي او لږ تکلیف په ځان نه تېری چې مثلا داخلي ښی ادبیات باندې
شیر تم شو یو زر کتاب چی چاپ کیگی کرو کہ بنزوس ہم پبلشر یا آغا سوک چی کتاب خپرندو ٹول نہ داغن نو زینور پہ ڈب پاتی بھی یعنی دا چی لستون کی ہم منگ دلا سور کیڑی دی دا خبر سما دا چی کیفیت تم اپام نہ دیا کرے او ڈیروالی تم اپام کرے دے نو فکر نہ کوئی چی منگ لستون کی ہم دلا سور کرے
او بالکل لستون کی دلا سور کولی یو بل لارم دا اصلا منگا یعنی یو خدا دے جزمنگ کیفیت داون شوی دے پخوا خلق کیفیت تو وزگار ہو یعنی باید خشیری ویلے بے چی آغا چاپ پا گانا باندے دا غشوی بے سورتو ہوئی خولے شوی بے کنا بلا اس کو اس دادا چی مثلا ہر شاعر کی شیر ہولی کی دے بزیا چی مثلا منتظر شی پنزمیش دے کال یو نیم کال او آغا بیا مثلا طول گتی جوڑ شی نوار غزل بھی کنظم بھی خبروی پر فیس بک باندی نو لوستون کې د شاعر زیاتره شعرونه په فیسبوک کې هماغه وخت نسته نو بیا دې ته ضرورت نه انګیري چې مثلا بیا دغه مجموعه چاپ شي او بیا په مجموعه کې بیا ولولي نو زه فکر کوم د لوستون کې لاسه ورکول یو علت دا هم دی پر دې سربېره چې مثلا زمونږ د شاعري کیفیت خراب شوی دی هغه چې کوم شاعران کیفیت ساتي دا هغوی ټولګې هم په همدې خاطر باندې پاتې کیږي چې یعنی دا برېښنایي رسنۍ وو د راتګ سره د چاپ چاپي رسنۍ او چاپي هغه د چاپ مسله لږ غوندې دغه شی متاثره شوې ده کنه نو زه فکر کوم چې دا یو علت ده هم
تاسو دغه ځوانو شاعرانو او ته لیکوالو ته کیسه لیکوالو ته توصیه څه ده چې دوی د کومو تدابیرو نه کار واخلي چې امي کیفیت په پام کې نیولې وي او امي لوستونکي پیدا کړي وي
او اصلا ګور د اوسنۍ دنیا چې ډېره پیچلې ده زمونږ ټولنې چاپي دغه چې دي شاعران بل موږ د اوسنۍ پیچلې دنیا مطالعه لږ دقیقه نه کوي کنه یا به زه دا وایم چې لږ ساده چلن ورسره کوي مطلب دا دی چې اوس لوستونکي او ادبي چاپېریال او مثلا دا ادبی چاپېریال تقاضا ډېره زر بدلېږي یعنی په خپل هنر او ادبیت په تقاضا باندې په یو عرضه او په یو یو مصرفی کلچر په یو خرڅېدون کې سیس باندې اوښتې دي نو زه وایم چې شاعر ته پکار دی چې البته دا خو ډېره ضروري او حتمی خبره ده چې ښه مطالعه به لري د ادبیاتو ادبیاتونه به هر باید فرهنګي مطالعه ولري او وخت په وخت داسې شاعر اوس داسې دی لکه مار یعنی پکار ده چې وخت زر زر خپل هغه بدل کړي پوستکی بدل کړي نو کم شاعران چې په پخوانی ډسکورس کې په ادبي ډسکورس کې پخوانی شکل باندې پاتې دي هغه په نوی بازار کې بیا دغه نه لري اخیستون کې پیرون کې نه لري زما هغه د اصلا باید د ټولنې شرع غوښتنو ته د بازار دغه ته او همدغه شان د لوستون کې تمایل ته او همدغه شان د ادبیت کیفیت ته دا ټول باید سره هماهنګ شي او بدلیدونکو حالاتو ته چې اوس مثلا څه ډول هنر باید دغه ځای لري او خلک یې لولي او مثلا تغییر راوستی شي نو زه وایم چې شاعر دپاره په اوسني پیچلي جهان کې او د ټول لیکوال دپاره هم دغه لږ پیچلی شوې دنیا لږ پیچلی شوې باید د دې ټول رموز په پام کې ونیسي او وخت په وخت خپل موضوعات بدل کړي مثلا په خپل شاعرۍ باندې نقص کړي بدل شي د حالاتو سره نو پای او لوستونکي هم نوي نوي لوستونکي پیدا کولی شي یو پایېدلی شي په شاعرۍ کې په دې پخوا به داسې وو شل کاله پخوا پورې که نه یو شاعر به مثلا شعر ولیکه بیا به هغه چاپېده نو شاعر به تقریبا ډېر وخت په لوستونکي باندې راج کوو یا په هغه ادبي چاپېریال باندې به راج کوو شاعر به وکړو لیکوال به اوس موږ زر وینو چې مثلا یو شاعر وپایي کال دوه درې څلور بیا هغه وغورځېږي که نه یعنې زر زر دنیا ډېره سریع شوې ده ډېره زر زر حالات بدلېږي او نو په دې خاطر باندې موږ په دې څو د یو لسیزه کې د ډېرو خو شاعرانو در اوچتېدو او بېرته د پرېوتو شاهدان وي که نه نو چې دنیا دومره سریع وي نو پکار ده چې شاعر هم لږ فکر وکړي او مثلا لږ ځان کې تغییر راولي لږ دنیا وپېژني که نه زر زر بدل وکړي که څوک ځان نه شي بدلولی جامه نه شي بدلولی په شاعرۍ کې خپل په شاعرۍ کې تغییر نه شي راولی په هماغه زاړه شکل باندې پرېږدي نو هغه بیا د تاریخ برخه کېږي
د فنکار په دې برخه کې کونړ ته ځو او هلته له ځوان شاعر نواب ریحان سره د هغه په شاعرۍ خبرې کوو. هغه وایي چې د ټولنې ناخوالی، مهاجرت او کړاوونه د دې سبب شول چې دی د شیر له پرښتو سره یارانه وکړي. له نوموړي سره زموږ همکار روح الله انوري مرکه کړي.
فنکار
اتصال امیر شو چې شاعر شوی، کتابونه یې شاعران لوستل ک نور څه وجوهات
انوري سه به خو د سه و چې د ماجرت شپې وی پردې وطنو غریبي و بی وسی و د افغانانو در په درجوند لکه د نور افغانانو همنګ بی وطنو یو خو دغه لامل و چې ډېر زیات د کمتری احساس بم کو په پردي وطن کې او بل زمونږ هلته چې په کومه سیمه کې اوسېدلو هلته د قلندر مومن په نوم باندې یو داسې ادبي ټولنه وه د هغې سره ناستې پاسې کولې ورسره په څنګ څنګ کې چلته به کومې ایف ایم وي د هغې نه د ادبي خپرونې اورېدې د شاعرانو کتابونه به مطالعه کول داسې یو تاثیر و چې هغه څه چې مونږ مړ بچه کې را پیدا کړو یو څه لیکلو ته اړ کړو تر اوسه لګې یو څه لیکو
داسې معلومیږي چې د هجرت د ستونزو او د دلته د روان جگ هغه رنګونه ستا په شعر کې وځي په ځای شوي همداسې ښکاري.
انور صاحب که زما شاعري ته څومره ولولې تقریبا 15% تر 30% پورې زه دا ویلی شم چې زما په شاعرۍ کې بس غربت، بې وطني، جنګونه، کونډه، یتیم، بې وسي، بې وزلي به دغه موضوعات پکې ډېر زیات دي.
دا دردونه هر چا ته رسیدلي دي، د هجرت درد شو، د بې وطنۍ درد، همدارنګه جنګونو کې د ټپونو، د وژنو، دا ټول دردونه هر چا ته رسیدلي او هر افغان همدغه درد په زړه کې لري. ته هم یو افغاني، نو دا درد یې منعکس کړی دی، خلکو ته انځور کړی دی د شعر په ژبه. مطلب
او همدغه خبره ده چې د وطن روانو حالاتو د وطنوالو په ژوند باندې اغیز کړی دی، لکه د نورو وطنوالو زما په ژوند باندې هم، زما په ژوند کې ډېرې بدې پیښې راوسېدې او موږ دې ته اړ کړیو چې خپل وطن پرېږدو یا خپل خپلوان. بلکې ما چې کوم درد لیدلی دی بیا د وطنوالو په، شاید زما نه نور وطنوال هم ډېر درد لیدلی کړیدلی، خو زه خپل ځانې چې څومره ګمان کوم انقلابونو زمونږ بس هر څه ویجاړ کړي دي او ډېر زیاتې دردولي. همدغه دردونه دي چې یو شاعر دغه د زړه کې پروت احساس د لفظونو جامې واغوندي او الله پاک دغه یو احسان په مونږ کړی دی چې هغه سم درد دي او څه احساس و هغه د لفظونو په شکل باندې ټولنې ته وړاندې کوو.
داسې کوم شعر درسره شته
انوري صاحب؟ شعر دی وایي: یو داسې وخت و چې په ما به ورېدل کاڼي او سر به مې روغ و، خو په سر مې ماتېدل کاڼي، نه پکې رحم و زړه سوی خو یې بیخي نه کېدو چې دا به خلک و که هلته اوسېدل کاڼي. و پښتونخوا د امن کور، خو بیا څه داسې شوله زما په وینو به بیا هر وخت لمبې دل کاڼي. پردې وطن د هجرت شپې او زه بې پلاره ومه، به ځینې وخت به مې د ولږې نه خوړل کاڼي. نور مې څه یاد نه و، د لاس په مزدورۍ اخته وم، په تورو شپو به مې په غرونو کې ویستل کاڼي. په ما باور وکړئ ملګرو، دا مې هم ولیدل، زما په حال به کله کله ژړېدل کاڼي. هلته به خلکو همیش کاڼي ورول په نورو، خو ما ریحان به بیا د ځان سره ساتل کاڼي.
ډېر ښکلی شعر، ډېر دردونکی شعر دی. ریحان صاحب څومره شعرونه به دې لیکلي
تر اوسه پورې؟ مې تقریبا داسې د 15-16 پورې تعداد زما د شعرونو رسیږي چې په مختلفو کتابچو، مجلو، اخبارونو کې. هغه شخصي چې زما کوم ډیټابیس ما سره د خپلو کتابچو پروت دی، دا را سره شته دی او لګې یو هڅه کوو چې سم زړه کې احساس وي او فکر ته راځي، سوچ ته راځي، لګې اوس هم شاعري کوو.
کوم کتاب چاپ شوی دی؟
یو کتاب مې چاپ کړی دی په 1994 کې، ګل زما د خاورې، زما لومړنۍ شعري ټولګه ده.
راتلونکي دپاره څه پلان لري؟ کوم کتاب چمتو دی چاپ ته پاره که نه؟
هڅه مې شروع کړې ده، هر څه خلاص دي. زما دویم کتاب هم چاپ ته آماده دی، صرف بس د دو ملګرو لیکنې پرې پاتې دي چې دغه لیکنې را ورسیږي. انشاءالله چې ډېر نږدې راتلونکي کې به زما دوهم شیری ټول به چې کوم ده د ملګرو په مشوره مې وته کاڼي نوم غوره کړی دی او ان شاء الله چې ډېر زر به د لوستو بس همدا شعر یا ټایټل شعر چې وته کوم وایي هغه همدا شعر د دې شعر په اساس مې د کتاب له نوم غوره کړی دی.
زیاتره ملګري شاعران چې کوم دي هغه د دې نه ګیله کوي چې راسره ډېر شعرونه دي خو کتاب نشم چاپولی، اقتصادي ستونزې لرم. تا څنګه یو کتاب چاپ کړ؟ چا همکاري وکړه؟ که د خپل جب نه چاپ کړی دی د دویم کتاب د پاره یې څنګه تابع کړې ده؟
نه دا خبره ډېره اړینه ده باید چې دا وضاحت ورکړم اورېدونکو ته. زما لومړنۍ شعري ټولګه چې کوم وه د اقتصادي ستونزو له امله او کومې ستونزې چې تا یادونه وکړه په دې ټولنه کې شته دی، زیاتره شاعران ورسره مخ دي. به زما او د هغې یو حال خو شفیق الله شاداب صاحب زموږ د سیمې یو تکړه شاعر لیکوال دی. الله دې هغه لره اوږد عمر ورکړي. زما د لومړنۍ شعري ټولګې ټول لګښت هغه په غاړه واغوستو. شفیق الله شاداب صاحب ما ته شعري ټولګه چاپ کړه. د دوهمې شعري ټولګې چاپ لپاره مې تابع همداسې نیولې ده چې دا یو ځل زه ډیزاین کوم، کمپوز کوم او هغه هر څه خلاص شي نو بیا به د چاپ لپاره ستاسو غوندې یاران دوستان او مشرانو سره رابطه کوو، څه به خپله خواري کوو او انشاءالله چې دا کتاب هم د ملګرو په همکارۍ او په مشوره باندې چاپ کوو.
یو بله مهمه پوښتنه دا ده ریحان صاحب چې زموږ په ټولنه کې د مطالعې هغه شوق نشته دی زیات، د کتابونو پلورل اخیستل څنګه دي؟ ستا دغه کتاب چې تاسو چاپ کړی دا په وړیا ډول خلکو ته وویشه که نه؟ څه قیمت هم پرې ټاکلی و؟
ما خو چې خپل کتاب انوري صاحب چاپ کړو دغه کتاب ما خپلو یارانو دوستانو له په کوم مخکتنو غونډه کې د مشاعرو کې چې کوم دوستان دي ما ټولو له په وړیا ډول ورکړی. یو دا خو د موضوع یو اړخ دی چې په کتاب باندې لکه څنګه چې په ما نه مصرف نه شوی ستاسو غوندې ویار ملګری نو مشهور زموږ قدردانو هغه راله چاپ کړو، ما هم په وړیا ډول خپلو ملګرو ته ورکړو او خلکو ته مې ویشو. بل د مطالعې په برخه کې کرا شو، مطالعه زمونږ په هیواد کې دا یو رښتیا خبره ده چې ډیره زیاته کمه ده مطالعه. هغه تېره ورځ مې راپور کتو کابل کې یو شاعر و چې خپل کتابونه یې راایستلي وو په سړک کښې په یو روپۍ کتاب یې ورکړ. نو د دې نه څرګندېږي چې مطالعه زمونږ په هیواد کې ډیره زیاته کمه ده. تر اوسه پورې خو دومره تعلیم نه و، علم نه و، نو له دې وجې خلکو مطالعه زیاته نه کوله. اوس چې سر د تعلیم لږ روش کړی دی، خلک تعلیمونه وکړو، ځوانانو تعلیمونه وکړه، خو د دې تعلیم سره اوس دغه ټولنیزې رسنۍ چې کوم دي فیسبوک شو، ټویټر شو، دغه صفحاتو په مطالعې باندې ډېر زیات بد اغېز کړی دی. همدې وجې ځوانان زیاته توجه چې کومه ده همدغه طرف ته ده، نو مطالعې ته دومره توجه نه ورکړي.
خو اوس راته یو ښکلی غزل وې نظم وي چې شعر
شعر به درته ویم. شعرونه چې څونه غواړي انوري صاحب ستاسو په خدمت کې دي. شعر دی وایي: اوم خوشحاله ژوند مې ښادو د چا یادو، اوم خوشحاله ژوند مې ښادو د چا یادو، د زړه کور مې پې آبادو د چا یادو. ګونګوسې وو، توره شپه وه، ستوري نه وو، خو زما په خوله پر یادو د چا یادو. لاس تړلی دار له تلمه، غم مې نه وو، تیار سې ولاړ جلادو د چا یادو. او چې هر څنګه وو په ما تیر شو وختونه، پردی زه پردی هیوادو د چا یادو. نه سکون و نه قرار، نه مې آرام و، ژوند مې هسې ټول بربادو د چا یادو. چې شي سوله مسافر په خپل وطن شي، زما دغه لوی مرادو د چا یادو. او ما ریحان به ډیوه تل بله ساتله،
ما ریحان به ډیوه تل بله ساتله،
خو بس څه وکړم چې بادو د چا یاد.
من نو شاعرانو ته د څه پیغام دی چې څه وکړي، څه ولیکي او څنګه شاعري وکړي؟
اگر چې زه دومره پوخ استاد هم نه یم انوري صاحب، او نه د ځان د دې جوګه ګڼم چې زه د نورو شاعرانو ته نصیحت وکړم او هغوی ته د سمه لار وښیم، خو هغه څه چې مونږ د استادانو نه، د مشرانو نه، په ادبي ناستو کې د ځینو ملګرو نه اورېدلي دي، هغه دا چې نوي ځوانان نو ته زما خپل شخصي سپارښتنه دا ده چې دیو دی تمرکز د شیر په ډیروالی نه کوي چې یاره زه د ورځې کینم او 1500 شعر ولیکم او بس زه شاعر شوم او د کتاب چاپ کوم چې هغه پلانې شاعر شو نه دیو دی شعر په کیفیت باندې کار کوي هغه پنډار دی هغه شعر کې د هنر ته او هغه پیغام د ټولنې چې کوم در دی عاده د دې وخت سره چې کوم اواز چې تول غواړي هغه ټولنه چې څه غواړي دا وخت چې څه غواړي حالاتو سره ځان برابر غواړي دغه پیغام باندې تمرکز وکړي او داسې یو شعر دی کم شعر دی ولیکه خو معیاري شعر دی ولیکه او چې د ټولنې په درد دوا شي داسې شعرونه چې کله ډیروالې زیات وي خو هغه معیار پکې نه ساتل شوی نو پکې صرف قافیه او ردیف یې راجمع کړی یو شی لیکلی هغه پیغام پکې نه یا هغه یو درد انځور پکې نه یو د مشکل انځور پکې نه یو داسې یو څه پکې نه چې ټولنې د اصلاح سبب شي نو هغه شعر ډیر زر رکیږي او د مغسات شعر به څوک په ډډه نه اړي ولې داسې شعرونه چې کوم ژوندي شعرونه د نن 300-400 کال مخکې کوم غویو کوم شاعرانو زمونږ رحمان بابا دی خوشحال بابا دی کوم شعرونه لیکلي که اوس هغه شعر ته وي نو ته وي که دا شعر پرون لیکل شوی دی دا هغه وخت نه دی لیکل شوی ولې دا هغه ژوندي حقیقتونه دي چې زموږ په ټولنه کې هغه درک کړي دي او بیا یې ویلي دي نو داسې شعرونه تل پاتې کیدونکي او باید شاعران هم دغه لار غوره کړي چې ښه شعر ولیکي
د دې روانو غمیزو او لانجو د ختمولو لپاره شاعران باید څه وکړي
زما چې څونه عمر دی تقریبا او ما د خپل عمر سره سم چې څومره درک کړی دی د دې ټولنې د دې غمیزې یا د دې روانو تپل شوو جګړو همدغه څه دي چې زه په خپل شعر کې نه کاس کوم او شاعران دې هم هڅه وکړي چې حقیقتونه درک کړي او په شعر کې راونغاړي او د پیغام د لارې یو خلکو ته ورسوي چې یاره حقایق دا دي حقیقتونه دې نه پټوي د چا په یاد کې د مرسي نه لیکي یا د چا د چاپلوسۍ لپاره درباري شاعري نه کوي شعر هغه دی چې کوم د ټولنې د وګړو هغه حقیقي درد پکې ته راونغاړي د ټولنې هغه صحیح انځور نړۍ ته وړاندې کړي چې یاره د ټولنې انځور دا دی زما د هیواد زما د حالاتو زما د ژوند د حالاتو زما د سیاسي اقتصادي اجتماعي حالاتو صحیح انځور دا دی نو شاعران دې هڅه وکړي چې درباري شاعرۍ نه لاس والي او داسې شعر ولیکي چې هغه د ټولنې په درد باندې دوایي او ولس یې هغه د اورېدل غواړي چې دا شعر باید چې ټولنې ته ورسیږي
په پښتني ټولنه کې د نوي سیاسي او فکری بدلون راوروسته د لنډو کیسو بازار ګرم شو ګڼو لیکوالو لنډ کیسې ولیکلې خو یوازې هغه لیکوالان پاتې شول چې لنډ کیسې یې ټولنې ته مقبولې وي له دغو کیسې لیکوالو یو هم اجمل پسرلی دی کیسې یې لنډې خوږې له تلوسې او پیغامه ډکې دي نو ځکه خو لوستونکي هم زیات لري د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې له وږمې جبارخیل څخه د ښاغلي اجمل پسرلی لنډ کیسه شیطانی اورو
زرپانه کلارې د یخچال دروازه پرانیسته پوزې سونګې کړه د خړو بې په سپېګ مو خونه لګیت ورې بیرته پوري واه پرون مازیګر چې خواړه پاخه کړل تر ډیرو یې بیا بیا د دېګ سر لوڅاو او له خوندې پوز ورته کښوله د اپارتمان کړکۍ ته ورتیر شو سپین ویخته یې باد خو راوړ کړل لاس یې پریونی وو د کور مخې ته د سړک د غاړې د نری پارک په مینس کې دوه توشو وګدو څوکیو ته وچی سترګې ونیولې پر کړکۍ د راځوړندې سپینې جالې پیڅکې ورسمې کړې له اپارتمان د وتلو پر مهال یې پر کوټې نظر تیر کړ د دوا کڅوړه په الماری کې و دوی پاکی پیالې د میز په سر ایښې وې د وچې ډوډۍ په ټوکرې ټوکر غوړېدلی و د دوو چوکیو پر تکیو د جالۍ د سمالونه هوار پراته وو دا چوکۍ یې پرون له کړکۍ سره یوې بلې ته مخامخ ایښې وې ور یې ورپسې پورې کړ یو منزل چې ښکته شوه له دوهم پوړه سره ودرېده لکه چې تاک ته زړه ناسړه وي د بلاکله ور سره تم شو بیا پارک ته ورغله پر چوکۍ کېناسته موبایل یې ور واخیست د زوی سهارنې پیغام یې په لوړ غږ ولوست زما هیر وو نن نشم درتلې زما د انډیوالې د مور فشار جګ شوې ده باید هلته لاړ شم د هغوی کور لري ده موبایل یې اړخ ته کېښود سړه سا یې وایسته دیتا په مخامخ چوکي یو ځوانه او یو په عمر پخه خزه ناستې وي. ځوانه دې ته ومسل دې شونډې پوڅې کړې، د سړک خواته یې مخ واړاوه، تر سترګو لاندې یې د انجلۍ وسارله. د هغې ټنډه تروه شوې وه. کلاره یې بیا پیغام پرانیست، له ځانه سره یې وویل دغه انډیواله یې نه پرېږدي. تېره میاشت خو ده ویل چې انډیواله راپسې وه چې مور ته دې ورشه، ټوله یې مور ده، بهانې یې ورته کړې. موبایل یې په مټ کې ونیو، مخامخ ناستې نجلۍ ته یې په ویړو شونډو وویل ښایستې، مخکې دې زما خبرې واورېدې چې خندا درغله. د نجلۍ څنګ ته ناستې ښځې د نجلۍ ورون ور ټینګ کړ، هغې پرانستې خوله سره ټوله کړه. کلاره دې ښځې ته وویل ستا یې له خیره چې سکونډې یې. دوی پاڅېدل. کلاره یې څوکۍ ته وکتل. په نورو ورځو به هم په کوڅه کې دا مهال ډېر خلک نه ښکارېدل، خو نن یک شنبه ده، هیڅوک نه تر سترګو کېدل. په دغو دوه کسانو پسې یې تر شا مغزی کوک کړ. دوی بلې کوڅې ته واوښتې.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د روحاني نهضت د یو بل تکړه شاعر او مبارز دولت لواڼی د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
دولت لواڼی. دولت د روحاني سلسلې یو تکړه ملګری او مشهور شاعر دی چې اصلي نوم یې دولت الله او په دیوان کې دولت د تخلص په توګه استعمالوي، او هم د دولت لواڼی، دولت الله، دولت الله لواڼی، شیخ دولت، فقیر دولت، دولت روحاني، دولت لون او دولت محمد په نومونو هم یاد شوی دی. دولت د دکن په جنگ کې په 1040 کې له میرزا سره ملګری وو. حالنامه وایي چې دولت د دادوزوی هم په دغه جنگ کې زخمی شوی وو. دولت لواڼی د پښتو ژبې پوخ او نومیالی شاعر دی چې ډیرو داخلي او ختیځ پوهانو د ده ستاینه کړې ده، او د ده په اشعارو کې هم د روخان، ارزانی، خویشکي، میرزا، مخلص، احمد او سعید او داسې نورو ستاینه شوې ده چې دا کار په ادبي نړۍ کې د قدر وړ دی. او ادب څېړونکو ته دا پته په لاس ورکوي چې د ذکر شویو شاعرانو پلټنه او د هغوی ورکې ملغلرې رامنځته کړي. البته دغه کار د کلاسیک دورې زیاترو شاعرانو کړی دی. په روحاني دوره کې دولت یو ښه شاعر او د خو کلام څښتن دی، په دې معنی چې د هغه شعر نسبتا نورو شاعرانو لکه ارزانی، میرزا، واصل او مخلص ته روان او ساده دی، او د مشکلو، نامانوسو الفاظو څخه خالی دی. که څه هم په مسلکي توګه د ده کلام د معرفت له اسرارو څخه ډک دی او د میرزا د افکارو هنداره ده، خو بیا هم د تصوف او معرفت ګران مسائل په پښتو شعر کې په آسانه او ساده ژبه ښودلي دي. د دولت ټول دیوان له عشق، تصوف او سلوک څخه ډک دی. دی د روحانیانو په سلسله کې د وحدت الوجود د فلسفې کلک پیرو دی. هغه په ټولو موجوداتو کې یوازې د حقیقي محبوب جلوه ویني. کائنات د هغه د وجود ظاهر ګڼي. نور وجودونه ټول اعتباري او د حقیقي وجود سیوری بولي، او وایي چې حقیقي وجود د حق تعالی په وجود کې دی. خوګوردونکو، دا هم د دولت لواڼی د شعر یوه نمونه. د آشنا وصال به تلو همیشه وو، د آشنا وصال به تلو همیشه وو، که ترمیان فضولی نکړای اغیار تریغه. په صورت د ګل خوبانو ښایسته دی، په صورت د ګل خوبانو ښایسته دی، که تند خوی دل ازار نه وای دلدار دریغه. هر زمان به ما په سل غمه کې باسي، هر زمان به ما په سل غمه کې باسي، چې د عشق په لاس می ورک مهار دریغه. هر عاشق به د وصال ورځې تل نه وي، هر عاشق به د وصال ورځې تل نه وي، به هر گل خیسته به تیر شی بهار دریغه. د دنیا استوګنه یاد یو ساعت تا، د دنیا ستوګ نه یاد یو سات دا ګران بها عمر هیڅ نه دی بسیار درېغه اے ساقی د جام په ورکړه ستی مکړه اے ساقی د جام په ورکړه ستی مکړه کاش کې یو هم پاتې نشي او خيار درېغه د جانان د جان ترمنز بدن تور کرده د جانان د جان ترمنز بدن تور کرده که خدای لري که ترمیان دا غبار درېغه که مدامې له خپل یار سره وصال شي که مدامې د خپل یار سره وصال شي دا فقیر دولت به نه ژاړي زار درېغه دا فقیر دولت به نه ژاړي زار درېغه
سهرګل میرزا په ځوانو شاعرانو کې هغه شاعر دی چې په شاعرۍ کې د نوي پښتو شاعرۍ څرکونه ښکاري هغه په شعر کې د کلي یو نوی تصویر وړاندې کړی د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د ښاغلي سهرګل امیرزی نظم ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې ښیم اورو ستالغېګینه په خپل غېږ کې خیم چې ل خپل ځان تاو شم چې په ځان باندې راټول شم چې ل ځان غېږ تاو کړم ل خپل ځان سره پیوند شم په خپل ځان باندې مین شم او په خپل ځان باندې تاوان شم او ل ځان مزې واخلم ستالغېګینه په خپل غېږ کې خیم ستالغېګینه په خپل غېږ کې خیم ځان ته وژاړم له ځانه ګیلې وکړم ځان ته ځان باندې له ځانه کرښې تاو کړم ځان ته خپلې اوښکې خپله کړمه پاکوي ځان ته خپله په ځان ډېر نازونه وکړم ځان په خپله ځان له ځانه مرور کړم ځان په خپله راپخلا کړم رضا شم بیرته خپل ځان ته په منډه منډه راشم ستالغېګینه په خپل غېږ کې خیم ستالغېګینه په خپل غېږ کې خیم په خپل ځان به مې له خپله ځانه بار شم سر به ځان ته نور په خپلو اوږو کېږدم خپل زنګون به خپل ټپي زړه ته اړم کړم خپل وجود به خپله ځان ته رانږدې کړم خپلې ګوتې به په خپلو سترګو کش کړم په ټاټۍ ټاټۍ له لوبه ځان ویده کړم د خپل ځان په زنګېدو به ځان ویده کړم ستالغېګینه په خپلې غېږ کې خیم ستا لغېګینه په خپل غېږ کې خیم د تاویلو د ماویلو د شر نه یم ته پوهېږې ته خو پوهېږې که نه هیلې مې ټولې داسې شوي دي چې لکه د وچو خسو یوه لمبه غواړي تش بهانه غواړي هسې نو اور واخلي هسې نو لوله پشي نه غواړم څوک درته قاتل ووایي تا سره نوم د قاتل بد ښکاري هسې نه زما د دې مړه ژواندو هیلو اجل نیولو او نیمګړو هیلو الزام په تا ولګي ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم ته پناه شه تروږمه یې کړه چې تیاره شي نن مې سیوری هم له ځانه سره یوسا نن همدا یوه چوکۍ یوه پیاله او یو کتاب بس ستا لغېګینه په خپل غېږ کې خیم ستا لغېګینه په خپل غېږ کې خیم ته د ځان غوندې جانان ځان ته پیدا کړه ما ته خپل خوبونه بیرته ما ته راکړه لار دې پرېښوه لار دې راکړه تا نو زما د مرګ سلا کړه ما چې لیلا کړه تا بلا کړه له ناچارۍ مې درته شا کړه نه بې وفا یم نه په زړه کافر یمه
نورانه پرې ټول کلی خبر شولو بس خدا خبره ترتا نرسی سن رانا بی حد پور تشوی دے قد ورت سودا زمان رسی اور عاشقنی
راشق نزلت ایسا نرسی راشق نزلت ایسا نرسی وردا سڑے تر سبا نرسی نرسی وردا سڑے تر سبا نرسی یراشگ نیراشگ نزڑت ایسا نرسی وردا سڑے تر سبا نرسی نرسی ورد سڑے تر سبا نرس یرا شگ نزڑت ایسا نرسی
آزادی ریڈیو ڈاٹ کام راپورنا مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو.com کې واوري یا ولولئ.